لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د 15 هیوادونو د چارواکو په امنیتي غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون کوي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناټو له جګپړي ملکي استازي سره ځانګړې مرکه هم خپرو چې په افغانستان کې د امنیتي حالت او افغانستان ته د نړیوالو احتمالي اضافي ځواکونو د استولو په اړه خبرې کړې. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې واصل وصال چمتو کړي دي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون دوشنبه د دوو هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سیلا 15 عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژلي او نږدې 9 نور ژوبل کړي دي. او د بریتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغاړي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون دوشنبه د دوو هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی او سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له تروریزم سره د مبارزې له نړیوال کانفرنس وروسته په ریاض کې سره وکتل. د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره په کتنه کې خوښي ښکاره کړه او د سعودي عربستان له تود هرکلی مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر د شنبه پورې سعودي عربستان ته ورسېد او د یک شنبه پورې په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې د امریکا له ولسمشر او د ملي امنیت له سرکار سره هم جلا جلا لیدنې لرلې دي. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سیلا 15 عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژلي او نږدې 9 نور ژوبل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان ولایت کې د سیلا 15 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري. د لغمان د والي ویندوی وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د دولت 103 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د ده په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په لغمان کې د سپرلیو د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 12 تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د پیښه پرون دوشنبه ماسپښین مهال د مرکز مهترلام او علیشنګ ولسوالۍ ترمنځ د ګونپال په سیمه کې وشوه. د پیښې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. اوس هم بهرنی خبرونه. د بریتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغالي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللې. عیني شاهدانو ویلي د شپې په 9:15 دقیقو هغه مهال د لوی چاودنې غږ واورېد چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندی کنسرت پکې روان و د راوتو په حال کې وو. د مانچستر د پولیسو قومندان په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د 19 کسانو مړینه او د 50 نورو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د تحقیقاتو د نتیجې تر وخته دوی د قضیې د یوې تروریستي حملې په سترګه ګوري. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدر اعظم تریزا می په یو بیان کې ویلي چې دا د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. عیني شاهدان وایي داسې ښکاري چې اکثره مړه او ټپیان ځوانان او ماشومان دي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د سرنې د کمیټې په وړاندې د سرګندونو لپاره د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې و ځنډېدلی دی. د کمیټې مشر جیمز چیفس پرون ویل له رسمي سرګندونو مخکې کومی غواړي له خاصې شورا سره خبرې وکړي. د استازو د جرګې د سرنې د کمیټې یو غړي وویل د دې کمیټې په وړاندې د کومی د سرګندونو لپاره نوې نېټه نه ده ټاکل شوې. د روانې مې میاشتې په 9 د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د کومي ګوخه کېدو په متحده ایالاتو کې سیاسي لنجر منځته کړه، ځکه په پام کې و چې نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره د خپل تجربه او د روسیې او ټرمپ د کمپاین د اړیکو پاړه د اف بی آی تحقیقاتو په برخه کې سرګندونه وکړي. کومي منل چې د مې میاشتې له 9 د شهیدانو د یاد له ورځې وروسته د سنا د استخباراتو په کمیټه کې هم سرګندونه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دویمه ورځ په پام کې لري چې نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره بیت لحم ته ولاړ شي. ټرمپ او عباس به په لویدیځ غاړه کې سره وګوري. ښاغلی ټرمپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ښاغلی ټرمپ بیرته بیت المقدس ته ستون شي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري سلی یادویشم لیدو ته به ولاړ شي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به یې اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر هم پای ته ورسیږي. او عراق د تیلو د سترو تولیدونکو له لورې په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړولو له هڅو سره د مرستې لپاره موافقه وکړه چې د خپلو تیلو تولید ډیر نه کړي. اوپیک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې غونډه وکړي چې آیا د تیلو د تولید د کمولو لپاره هغه موافقه تمدید کړي چې د تیر کال په دسمبر کې د اوپیک د غړي او د روسیې په شمول د نورو هیوادونو ترمنځ وشوه. د موافقې پر اساس د تیلو په تولید کې کموالی د جون تر میاشتې پورې به په پام کې نیول شوی و. د عراق د تیلو وزیر جبار العلبی پرون دوشنبه په بغداد کې د سعودي عربستان د تیلو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې موافقه وکړه چې د اوپیک له لورې د تیلو په تولید کې ټاکل شوی کموالي ته 9 نور هم دوام وکړي. خبرونه هم دومره وړاندې په خپرونه کې د نورو خبري موضوعاتو او راپورونو لپاره زما له همکار احمد تکل سره اوسئ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د 15 هیوادونو په ګډون په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
یو کال څخه زیات مودې را په دې خوا د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کېدلو باندې د منطقې له مختلفو هیوادونو سره بحثونه کړي دي. د ملي امنیت سلاکار مختلفو هیوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل.
آیا افغانستان ته د نورو نړیوالو سرتیرو استول به د طالبانو ځواک مات کړي؟ په دې اړه په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکي استازي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کړې. د وړو قانونو د استخراج د فابریکو مسؤلین له حکومت څخه په فني، مسلکي او قانوني برخو کې اسانتیاوې غواړي. نړیوال مسایلو ته هم کتنه کوو. په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې له هغو نجونو سره خبرې کوو چې د خپلو کورنیو مسؤلیت ورلغاړې دی.
مخکې خو ما هم خیرات ټوله بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ما خلک سل لخم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خلص مثال یو کار وکړي کنه.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په ماسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو د چارواکو غونډه پر امنیتی مسایلو نن پیلېږي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ایزو مسایلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي او د تروریزم له پلوه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به نن سه شنبه د روسیې په امنیتي غونډه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړي. محمد حنیف اتمر پرون مسکو ته لاړ چې د روسیې په اتم امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت شورا وایند قادر شاه آزادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به نن د کنفرانس تر څنګ د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په دو اړخیزو اړیکو او د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي.
ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د کنفرانس په څنډه کې پر روسي چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره وګوري. له دوی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو باندې خبرې اترې ولري.
یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې روسیا له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړه، خو روسیا له طالبانو سره تسلیحاتي ملاتړ ردوي او وایي چې له دې ډلې سره د داعش په وړاندې د روسیې د اندېښنو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تماسونه نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند قادر شاه په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د ملي امنیت سلاکار به له خپل روسي ساري سره د روسیې له لورې د طالبانو د ملاتړ په اړه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي او که ونه کړي. د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویل افغانستان له یوې مودې راهیسې له ګډ دښمن سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو هلې ځلې پیل کړي دي.
یو کال څخه زیات مودې راپدې خوا د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کېدلو باندې د منطقې له مختلفو هیوادونو سره بحثونه کړي دي. د ملي امنیت سلاکار د هیواد د سیمې د مختلفو هیوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل. د دې سفرونو په لړ کې یو لړ لاسته راوړنې هم وې چې د هغه د جمهوری څخه د مشترک دښمن په وړاندې د مشترکو تعریفاتو ته رسیدلې او همدارنګه د دښمن په وړاندې ځینو اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ځینې توافقات ته رسیدلې.
د ملي امنیت شورا وایند قادر شاه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د کنفرانس له برخوالو سره د تروریزم په وړاندې د مشترکې مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د دغه راز وویل چې ښاغلی اتمر به له روسیې سره په ځانګړي ډول د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وغږیږي. روسیا په افغانستان کې د داعش د نفوذ پر زیاتېدو زیاته اندېښنه ښیي او فکر کوي چې ممکن دا ډله د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او روسیا تهدید کړي. ټاکل شوی دی چې د روسیې په امنیتي کنفرانس کې چې ډېر تمرکز به یې له اسلامي دولت یا داعش سره په مبارزې وي د 15 هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تمه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه هم روان دي. وسلوالو طالبانو په همدې حال کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو استول به آیا طالبان مات کړی شي؟ د دې او په افغانستان پورې د اړوندو نورو مسایلو د لا روښانتیا لپاره مصطفی صدیقی په افغانستان کې د ناټو له جګپوړي ملکي استازي کورنلیوس سمرمن سره ځانګړې مرکه کړې چې صفي الله ستانکزي پښتو ته ژباړلې ده.
ښاغلی سفیر سمرمن، اوس وخت افغانستان ولې ناټو ته مهم دی؟
ناټو له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې و او زموږ ژمنه هم د دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډه کې موږ په دریو ټکو موافقې ته ورسېدلو. لومړی، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم، په 2000 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام. او دریم، له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد بشي.
terrorism but that it will become a stable country.
امریکا متحده ایالتونه او د ناتو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لیږلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولیږل شي؟
Yeah, discussions are ongoing amongst allies and partners on the future.
هو د غوڅ ملاتړ ماموریت دراتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناتو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې پراتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي. خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم، په دې ټکی ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنگي ماموریت ته لکه چې ایساف وو بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی د ناتو په کانفرنس کې د ویډیوي پیغام لري ویل، دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځانګړیو ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازې سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږدي.
خو ښاغلی سفیر، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، طالبانو په افغانستان کې د منصوري عملیاتو په پایل سره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. فکر کوئ افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به پروان جنگي فصل کې د طالبانو فعالیتونه مات کړای شي؟
د سکیورټي سټيويشن افغانستان is challenging and we expect this
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګون کیدای او مونږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي. خو افغان پوځیان خودلې چې په پوره اعظم او میړانې سره خپل خلکو دفاع کوي، هغه د افغانستان د خاورې ډیره برخه په کنټرول کې لري او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیان د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخاوني ولا، هغه هم دراز دې کار ته دوام ورکوي چې طالبان خپلو اعلان شوی هدفونو ته ونه رسیږي. د بیلګې په توګه تیره اونۍ افغان پوځانو په شمال کې د قلایزال ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. اجازه راکړئ چې زیات کړم، د غوڅ ملاتړ ماموریت به لا پسې هڅې زیاتې کړي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د باثبات کولو لپاره مثبت اغیز ولري.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر کال د وسلوالو مخالفینو هڅو نتیجه ورنه کړله، خو څه فکر کوي سږ کال دوی کولای شي چې د افغانستان ځینې برخې ونیسي یا نیولې سیمې خوندي کړي؟
خه پوهیږئ چې فکر او ګمان زما کار نه دی. زه غواړم د حقایقو پر بنسټ خبرې وکړم او څه چې موږ تیر کال ولیدل دا و چې دغو پوځیانو د لویو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د طالبانو اته عمده هڅې شنډې کړې. نو په دې اساس یې لویو هدفونو ته د طالبانو له رسیدو مخنیوی کړی دی.
They thereby prevented the Taliban from achieving their stated objectives.
تاسو پوهیږئ چې امریکایي جنرالانو په افغانستان کې له طالبانو د روسیې د ملاتړ په اړه اندېښنه ښودلې وه. آیا تاسو له طالبانو سره د مسکو د اړیکې څه شواهد لرئ؟ روزنه د هلیکوپترو تګ راتګ او یا هم وسلې ورکول؟
زن شم کولای د استخباراتي مسایلو په اړه څه ووایم، خو اجازه راکړئ ووایم ټول سیمه ایز لوبغاړي د تحصوم چې راغنده رول ولوبوي. په دې اساس باید ټول بهرني لوبغاړي د افغانستان ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي او هغه کمزوري نه کړي. دا امر کولای شي په افغانستان کې د ثبات دراوړلو، په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او دغه حکومت د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه کار وي. زه باور یم چې موږ باید د سیمه ټول هیوادونه وپوهو چې د افغانستان امن او سوکالي د هغوی په ګټه ده او د سیمې د سوکالۍ لپاره باید دا هیوادونه مرسته وکړي. زه باور یم چې دا به د کابل کانفرنس اصلي پیغام هم وي چې تمه ده د جون په شپږمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړ شي.
د سولې د هڅو په باب فکر کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کولای شي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟
Well, first of all, I would like to commend the Afghan government for reaching an important peace agreement.
له ټول مخکې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته رسیدو ستاینه کوم. په دې برخه کې د شوی تړون د بشپړ تطبیق په برخه کې د افغان حکومت لکارونو هرکلای کوم. دا په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوړلو لپاره د حکومت د ژمنو مثبته بیلګه ده. زه باور یم چې له حزب اسلامي سره سوله کولای شي نوري وسلوالې ډلې هم پراتلونکي کې خبرو ته چمتو کړي. خو دواړه لوري افغان حکومت او حزب اسلامي باید شوی تړون مراعات کړي او کچیرته دا تړون په بریالي توګه پلی شي کولای شي وسلوال طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. خلاصه دا چې غواړم وایم ناټو د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې او ملي روغې جوړې لوي پروسې ملاتړ کوي، هغه پروسه چې په نتیجه کې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس په سر شي، له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو ته ستاسو پیغام څه دی؟
At the Warsaw summit last year, NATO allies and partners strongly committed.
تیر کال په وارسا کې د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو او متحدانو په غونډه کې د افغانستان سره د ملاتړ په دوام کلک ژمنې وشوې. افغان حکومت هم اصلاحاتو او هي حکومت ولې راوړل ته مهمې ژمنې وکړي. زه د اړینو اصلاحاتو او سیاسي والی د پیاوړتیا لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله له هڅو هرکلای کوم. ځینې پرمختګونه شوي. د افغان ولسمشر له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د فساد پای ته رسول مهم دي هم نظر یم. افغان چارواکو په دې برخه کې ځینې مهم پرمختګونه کړي دي. له فساد سره د مبارزې عدلي مرکز چې تیر نومبر میاشت کې جوړ شو څو مهمې قضیې وسپړلې، خو شک نشته چې باید زیات کارونه پیل او تر سره شي. زه د افغانستان ملي وحدت حکومت دغه تحرک د دوام لپاره هڅوم. زه په دې برخه کې افغان مشران دې ته هم هڅوم چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د خباتو د ترسره کولو لپاره چې لډیر وخت ځندیدلې هڅه چټک کړي. افغانان باید په دولتي بنسټونو اتکا زیات کړي. افغان امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توګه د امنیت په نیولو او د خپل پوځي ورتیاو په لوړولو متمرکز پاتې شي. دا ټولې خبرې دغه هیواد کې ثبات ته رسیدو لاري دي.
د افغانستان په اړه تاسو نظر څه دی؟ مثلا 15 کال راتلونکي څنګه ارزوي؟ یو با ثبات سوکاله او متحد افغانستان که برعکس یې؟
یا یو مست نو آی هاف ا پاست ان افغانستان، آی واز د جرمن کنسول جنرال ان مزای شریف.
تاسو باید پوه شئ چې له افغانستانه پخوانی تجربه لرم. زه له 2013 تر 2015 میلادي کال پورې په مزار شریف ښار کې د جرمني جنرال کونسل وم. نو شک پرته دلیل شته چې بیرته دغه هیواد ته راغلی یم. له دې ښایسته هیواد د خپلې پخوانۍ تجربې په اساس په دغه هیواد کې د وحشت او ترور له خبرونو ورهاخوا نور شیان هم شته. په شمال کې له زیاتو سفرونو وروسته دا راته ښکاره شوه چې خلک سخت خو عادي ژوند لري. خلک کلک او غښتلي دي او ورځ تر بلې ځان او ماشومانو ته د ښې او سوله ییز راتلونکي په خاطر هڅه کوي. ډېرې له موږ سره ګډ ارزښتونه لري. هغوی مسؤلیتونه په غاړه اخلي او د بدلون د راوستلو لپاره خطرونه په ځان تېروي. هغوی زموږ د دوامداره مرستو اړتیا او وړتیا لري، ځکه چې په پای کې د افغانستان راتلونکي د خلکو په لاس کې ده. موږ دلته د خپلو افغان ملګرو او همکارانو د مرستې لپاره یو، څو هغوی په خپلو چارو کې بریالي شي.
له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي کورنلیوس سیمرمن څرګندونې مو اورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ رادیو نه.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نننۍ غنو ډېرې لیکنې او سل لیکنې بیا هم د سعودي په پایتخت ریاض کې د تروریزم په وړاندې د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس په اړه دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مخاله کې لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي هیوادونو په هغه ناسه کې چې په ریاض کې جوړه شوې وه افغان ځواکونه وستایل او وی ویل چې دوی په صداقت سره د طالبانو پر وړاندې جنګیږي او قرباني ورکوي. په سر مخاله کې راغلي چې ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا او ملاتړې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي. خو سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د امریکا ولسمشر د ترهګرو ملاتړي هیوادونه په ګوته نه کړل. چې ګوندی په دغه هیوادونو کې مرکزونه لري او د دوی لچینې وبڅخي. د سرمخال لیکونکو په باور ترامپ ته په کار وچه د خپل سیاسي او اقتصادي ملاحظونو په څنګ د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو نمونه واخلي او وی ګواخي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمخاله کې لیکلي د ریاض کانفرنس له نورو هغو سره په توپیر کې وو، ځکه د سرمخاله لیکونکو باور د امریکا د ولسمشر حضور په دغه کانفرنس کې دا په ډاګه کړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اراده موجوده ده. په سرمخاله کې هم د موضوع ته په اشاره سره راغلي کچېری په دغه کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو مشران او د اسلامي نړۍ پیژندل شوي څیرې له دغه فرصت نه استفاده وکړي، کولای شي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. سرمخاله لیکونکو لیکلي افغان حکومت او د افغانستان خلک د دغه کانفرنس نتیجو ته خوشبینه دي او هیله مندي چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره ټول اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت په رښتینی ډول ترسره کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د ریاض د کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر غنی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د لیدنې په اړه لیکلي دي. اصلاح په دې اړه په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې په دغه کتنه کې دواړو لوریو د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې د ګډې مبارزې پر بېلابېلو لارو چارو خبرې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې پر یادو موضوعاتو سربیره دغه شان له افغانستان سره د امریکا د مرستو او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه هم بحث شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د وړو قانونو د استخراج د فابریکو مسؤلین د قانونو او پټرولیم له وزارت نه غواړي چې دوی ته فنی، مسلکي او قانوني اسانتیاوې برابرې کړي. دا غوښتنه پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د قانونو او پټرولیم وزارت په یوه ګډه مشورتي ناسته کې وشوه.
د وړو قانونو د استلو په برخه کې د تدارکاتو د پروسه ساده کول، د قانونو په قانون کې د بدلونونو راوستل، د کان کیندونکو شرکتونو راجستر، په دې برخه کې د فابریکو لپاره د زمکو ورکړه، د برېښنا ورسول، امنیت او د خصوصي سکتور ملاتړ، هغه وړاندیزونه و چې د افغانستان د خصوصي سکتور استازو د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او قانون او پېټرولیم وزارت په ګډه مشورتي غونډه کې افغان چارواکو ته وشول. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل چې حکومت د وړو قانونو د کیندلو لپاره کاری پلان نه لري او همدا لامل دی چې له کلونو کلونو راهیسې د هیواد قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. د هیله وکړه چې حکومت د وړو قانونو د کیندلو په برخه کې خصوصي سکتور ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
زمنګ د صنعت او تولید لپاره ولویتونه مشخص نشو. بعضی فابریکې چې زمنګ پد شولې هغه د دې په خاطر پد شولې چې دا غي خام مواد په افغانستان کې نو زمنګ په خام مواد باید د محصول نه معاف شي. د خارجي مالونو په بلمس نه مالونو پر اتک باندې باید تعرفه جګ شي. موږ ته باید برق او زمکه راکړ شي.
د وړو قانونو د کیندونکو فابریکو مسؤلینو یاد غونډې ته وویل حکومت دې د دغو قانونو د کیندلو تړونونه له هغو فابریکو او شرکتونو سره وکړي چې لازم مالی او تخنیکی امکانات ولري. د دغه مشورتي ناستې د ګډونوالو سوداګرو او پانګوالو په خبره لازم نه ده چې د وړو قانونو د کیندلو تړونونه دي، د لوی قانونو د تړونونو په سیر د تدارکاتو له کمیسیون، د اقتصادي عالی شورا او د کابینې د اقتصادي کمیټې له پروسې څخه تیر شي. د دوی په باور وړو پانګوالو ته باید دغه پروسه لنډه او ساده شي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان د شمال د تیل او غازو او د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کیندلو تړونونه سره لدې چې لزینو بهرنۍ کمپنۍ سره شوي خو لازم نتیجه نه ده ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم کړی چې د مناسب شرایطو تر رامنځته کېدو پورې دی د لوی قانونو د کیندلو له تړونونو څخه ډډه وشي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وایي چې د افغانستان د قانونو د کیندنې د تړونونو او استخراج په برخه کې پراخ فساد موجود دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم سرپرستی وزیر نرګس نهان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د قانونو او پټرولیم وزارت په ګډه مشورتي غونډه کې د هیواد د وړو قانونو کیندل د خلکو او هیواد د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل او ژمنه وکړه چې د قانونو د کیندلو په برخه کې به د خصوصي سکتور د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي او ګړندي شي.
تعهد حکومت وحدت ملی د قسمت انکشاف زیربنا
د زیربنا او اقتصادي پراختیا په برخه کې د ملي والي د حکومت شمنه سرګند دي. د قانونو د قانون تعدیلات پیل شوي. موږ یو میکانیزم جوړو چې د تړونونو د ملي تدارکاتو ادارې ته لاړ نشي. همدارنګه له ټولو شرکتونو څخه چې د قانونو په برخه کې کار کوي ځانونه له موږ سره رجستر کړي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د قانونو د کیندلو لپاره تر ټولو مهمه اړتیا امنیت ده. د دغه کارپوهانو له ډلې محمد امین فرهنګ آزادي راډیو ته وویل
دولت بعضی کارها و خدمات انجام بده تا مردم افغانستان صاحب
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې یو لړ کارونه وکړي سو خلک د خپل ملي شتمنۍ او پتیره د قانون خوندان شي. دمګړې د هیواد له وړو قانونو څخه تر هغه ګټه اخلي او دولت او پتیره د قانون وسارت یې پر وړاندې بې پروا ده. د دغه قانونو د تالان لامل نام نی ده.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه د قانون د کیندلو په سکتور کې سباندې یو میلیارد ډالر پانګونه شوې چې د دغه ستر سکتور لپاره کافی نه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اورې د وخت لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه وصل وسیل ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي خار مانچستر دی لوبغالي مخې ته چاودنه چې پکې لګ تر لګه 19 کسان وژل شوي غندل ده. د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون دوشنبه د دوو هیوادونو پر اړیکو او همکاري او خبرې وکړې. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سیلا 15 عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژلي او نږدې 9 نور ژوبل کړي دي. د بریتانیا پولیس وایي د شمالي خار مانچستر دی لوبغالي مخې ته په 14 کې لګ تر لګه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د سرنې د کمیټې په وړاندې د سرګندونو لپاره د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومي حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې و ځنډیدلی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهم ورځ په پام کې لري چې نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره بیت لحم ته ولاړ شي. او عراق د تیلو د سترو تولیدونکو له لورې په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړولو له هڅو سره د مرستې لپاره موافقه وکړه چې د خپلو تیلو تولید ډیر نه کړي.
وصل وسالو چې د خبرونو لنډیز واورو. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د وپاڼه پته ده. د متحده ایالاتو ولسمشر د اسرائیلو له صدر اعظم سره په کتنه کې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه یو غمیزه وه. ډونالد ترامپ په عین حال کې وویل چې ایران ته به هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې غونډه بې معنا وبلله. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
اسرائیل ته په خپل لومړني سفر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره پر اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال وشوه انتقادونه وکړل. ترامپ په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې وویل له ایران سره اټومي موافقه سبب شو چې دا هیواد ځان خوندي احساس کړي او په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ وکړي. ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي. شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدای شي. باور ولري بیا داسې نه شي کېدای. په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه. ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتومی وسله ونه لرلی شي. ډونالد ترامپ له سعودي عربستانه اسرائیل ته لاړ او مخکې تر دې چې د اسرائیل له صدر اعظم سره وویني د دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې ښاغلی ترامپ په اسرائیل کې دوی ورځې پاتې شي او نن سه شنبه د فلسطین له مشر محمود عباس سره وویني. د امریکا ولسمشر اسرائیلي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د دوو هیوادونو اړیکې به تل پاتې وي. پر ایران د ډونالد ترامپ له انتقادونو سره په یو وخت پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د ریاض غونډه به معنا وبلله. ښاغلی روحانی د ولسمشې په انتخاباتو کې له بری درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل، ستر قدرت ته د پیسو په ورکړه له تروریزم سره مبارزه نشي کېدی. د روحانی اشاره د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ 200 میلیارد ډالری قراردادونه ته د وویل له ایران پرته څوک په سیمه کې ثبات نشي راوستلی.
چه کسی میتونه در این منطقه ادعا بکنه؟
څوک په دې وخت کې ادعا کولی شي چې له ایران پرته به د سیمې ثبات وساتلی شي؟ څوک ادعا کولی شي چې بې ایران به په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي؟
امنیت کامل مستقر خواهد شد.
د سعودي عربستان په غونډه کې د 55 هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران د تروریزم اصلي ملاتړی وباله. ویل دغه هیواد له لبنان تر عراق او یمن پورې د سختدریزو ډلو او یاغیانو مالی ملاتړ کوي. د ترامپ له څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان باید په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو پر ځپلو کار وکړي چې د په وینا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان حمله په اروپایي هیوادونو کې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، بهرني هوادونه مختصول نشي راوستای افغانان د پخپل د سولې لپاره کوشش وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت خلیکی، امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي بلکې افغان ځواکونه د پخو او مهمو وسلو سنبال کړي او هوایی ځواک ته د نورې الوتکه هم ورکړي. له زابل ولایت څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې زابل کې د موټر سایکلو ته اجازه ورکړي. بور هغه د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، د هوایي ډګر تر څنګ د کاریز په سیمه کې ډي سي توپونو څخه دومره زیات په تکلیف یو چې هره شپه د لس یا دولس ډزې کوي او دا کار نور د زغملو نه دی. یو بل اوریدونکی لیکي، کله چې پر پاکستان فشار را نه وړل شي نو هیڅ کله به افغانستان جوړ نه شي. باید ولسمشر پر پاکستان فشار راوړي او ټول مهاجر له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړي. جمیل له نورستان نه لیکي، دلته فساد اخري حد ته رسیدلی او قمندانانو خپلوان دوه درې ځایونو کې وظیفه لري او دوه هفتې کېږي چې دلته برق نشته. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه لیکي، په نړۍ کې روانې غونډې یوازې نمایشي بڼې لري او هیڅ یو هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې رښتیا سوله راشي. افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په یو بل پیغام کې لیکي، هغه کسان چې دینی عالمان وژني او په جماعتونو کې انتحاري حمله کوي د اسلام له دایرې څخه وتلي کسان دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو ته بلنه درکوم چې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام واورئ او ورپسې به نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د آزادۍ راډیو اونیز پروګرام خپور شي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسيګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلي.
د جلي ساته د مشكله ده وره کبل نه دا وشته بادم.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلي دا دوی لخوا خپره ته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بله دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده، یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زویل یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مو چې وه ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دی د هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسولیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول، باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر سم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه کنه، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې لا جسمي او رواني پلاوه توان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض زعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکو پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید لده موضوعاتو ندی راگاهی و نلری او دا موضوعاتو بانی سعی پون وسیگی، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منگل وایی که چیر پا کم عمر که یو ځوان ته کوژده کیږي او روست د دخواخه نوی دای کولای شي محاکمه ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې یا دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیاری نیوی په ور سره بل چاته ور کوي، دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده، ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نوی هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي، او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نوي یا دغه عمر مطابق نوي یا پس دکړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نوي، نو دا پاغي باندې زیاته د غجله کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګ د پای شي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوو چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي. دغه ښځې کومې ستونزې لري او ولې دې تاړې شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري؟
تاسو خوای لمبر واله پیسو کې لمبر ورکی وېدا لمبر واخل مونږ لمبر ورته وشلو بیا لار شي کنه کنځم ورته کوخ بیا م نه شرمېږي بیا م راځي داسې
هله دا د خبرونې تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازیم خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي د زیان پر جبران برسیره له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي. هغه ښځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده. د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونه نجونې او میرمنې د سړک په سر قلمونه، اوبدل شوي شیان، ژاولې، ماسکونه، پلاستیکي کڅوړې، تازه سبزي او دې ته ورته نور توکي پلوري. زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې. یوه میرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بل یې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول ویلې. میړه یې پوډري دی، دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړي. او کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه، کاغذ، دسمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم. د سهار له شپږو بجو نه د مازیګر تر څلورو کار کوم. شپږ ماشومان لرم. میړه مې پوډرې دی، مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم. که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي. کله کله مې له کوره هم باسي. څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژنې، خو خدای بچ کړم. بل کار نشته نو مجبوره یم د اولادونو او محتاط میړه خرڅ پیدا کړم.
کار مزګه کار ندارم، از می 1200-300 برمومه مونم.
ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفون او قلمونه خرڅوي وای د سړک په سر کار کولو لخوانځینه پاتې کړه. پلار سپینګیری دی، یو دا مجبوره ده چې د کور خرڅ پوره کړي.
زه چې لس کلنه وم قلمونه می خرڅول، تقریبا و کال به کېږي چې زه دا کار کوم. کور کې مو یو می پلار دی، بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو یاندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته. مخکې خو ما هم خیرات ټوله و، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ومه خلک سل رقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي که نه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دیږي. خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه، نو ځکه موږ کار کوو.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو غیږه کتابونه په دوکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان 15 اولادونه لري. نږدې شل کاله کېږي چې میړه یې ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي، ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا بیسال پیش ما خودم اولادایم بسیار خرد بود، شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګو مې له لاسه ورکړ او ناروغه شو، له بلې خوا مې اولادونه هم واړه و، نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکي پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول او له همدې درکه مو خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو، هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 15 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د 10 کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 سال میشه که ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثره وخت د سړک پر سر یا لکور بهر نارینه کار کوي. ښځې په دغسې کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو له مخې چندان ونډه نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم خځې په دې توانېدلې چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا یې اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړې شوي له خپل پلار، میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او مېرمنې دي، وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي.
دلته ګورې سله کم خبرې خلک کوي، څوک لمبر ورکی ویدا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه، کنځام ورته کو خو بیا نه شرمېږي، بیا هم راضي ده، سه بیا هم نه کیږي، بیا هم خبرې کوي، زی بیا مونږ خپل خپل جیب بدلو زیته نه.
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي، خو دا چې زه مجبوره یم ځان تیر باسم، موټر یې راته دروي، وایي 2 روپۍ دې په کار دي، زه یې درکوم، راځه ما سره لاړه شه، او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبوره شم ځای ته تغییر ورکم، دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم نجونې هم مجبوره دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم، ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي، په لاسونو کې قلمونه، کتابچې، ماسکونه، پیرکي او ژاول نیولي هر موټر پسې منډې وهي، زارۍ ورته کوي، خیر دی ماما یو څه واخله، ثواب به دې وشي، کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې د فروشي کوي؟
یو کال کې.
ولې د فروشي کوي؟ چادر ته ویلې دي، یعنې څه ضرورت مجبوریت لري چې د فروشي؟
زه مجبوره یم، پلار دې مریض شوی، د قنوز راغلی، پیسې نشته که کنان خورم ډوډۍ وخورم، کس نه لرم که برای ما کار وکړي.
دا د فروشي دې څومره بدې راځي، بدې دې راځي، زړه دې تنګېږي ورته چې ونه کوي؟
تنګېږي.
خله ځان سره وایي چې کاشکې مې دا کار نه کولی.
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځي؟
ځم.
څوم صنف کې؟
2 صف.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند سال هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروش.
در کجا میفروش؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروش.
چقدر روزانه پشت موتر ها میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومی هایی؟
10 ساعت میشم پشت موتر ها میدوم، کاکا بگی قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه، از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود چورد میزنم، کاش که من مکتب میرفت.
مادر تگان نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورد هستم نمیتونم کار کنم؟
میگویم که میگویم من خورد هستم کار کده نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چه آرزو داری داینده؟ چی میخوایی؟ چی کار شوی؟ میخوایی همیدست فروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب بولم، من نمیشم.
دست فروشی چه خبادت میاد؟ چه خدل تزاده؟
خوشم نمیاد. میخوایم گدی بازی کنم، میخوایم ساتیری کنم، میخوایم که پارک بروم، از دولت میخوایم که با ما زمینی درس بده.
سره له دې چې کارګری ماشومې نجونې له زده کړو او سیلو ساتیرۍ څخه بې برخې دي، د تښتونې او جنسي ځورونې خطرې هم ګواښي. د دغې 9 کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شئ چې د کار په جریان کې د سړک په سر د یو کس لخوا تښتول شوې وه. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم، کور مو په چل ستون کې دی، یوه ورځ یوه هلک وتښتولم، ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو، دواړه یې حوزې ته یوړو، بیا مې پلار راغی زه یې کور ته یوړم، مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه، ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټم. د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي، علاوه له دې نه چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي، له جنسي، رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني، او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابته ژوره اندېښنه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني، صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه نجونې
چې د سړک په سرکار کوي، له جنسي زورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقونو کمیسون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي، وموغوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي. د دوی نظر هم ولرو، خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري، د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زئی پاړه وای.
په ټوله کې وګورئ تاسو، د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې پلار اچولي تر څو پرې موږ وتوانیږو دغه وضعیت ته به تغییر ورکړو. خوشبختانه زه تاسو ته ویلی سم چې د تیرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو، دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلې ده او ډېر ښه سوی ده، په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیز چارو وزارت په لاره واچولې، یعنی ډېر ښه مؤثریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا هم هغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه خزینه برخې څور باندې مشغولې وي او مصروفي وي، دوی باید لږه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مسؤلیت ډېر زیات و، اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ترلاسه لاندې لیسي تر څو پرې موږ وتوانیږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ترلاسه لاندې. زه هیله من دې ته په خیر وتوانیږو، انشاءالله زه د وضعیت ته یو ښه بدلون ورکوم.
درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکي الله سپارم. ښې چارې
ساعت 11